سلام و وقت بخیر در افغانستان په وخت مازیګر سلور بجې شي تاسو ازادي رادیو ته غواکې اس مخکې تر دې چې نن ورځ د خبرونو مطلب تل شو خبرونه ټاکل شي د ملګرو ملتونو امنیه چورا سبا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یې ویرما ماموریت دوبل کال لپاره تمدید کړي په راپور کې چې پرون د امنیه چورا پر وی پڼه خو شو ویل شي چې د وړاندې شوی پریکړې لیک د مسودې لمخې د ویرما ماموریت به د 2023 کال د مارچ تر ولسمې پورې وغځول شي د راپور لمخې د دې پریکړې لیک د مسودې په متن کې په افغانستان کې د ویرما په دندو او لمړیتوبونو کې کوم بدلون نه دی راغلی او د شورا ټول غړي ملاتړ کړی دی بشري حقوقو په تیره د خزو انجنونو حقوقو اصول او امنیت د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت توریزم مخدره مواد د سپک او درنو وسلو قاچاق د کورنۍ بيزای شوی او کډوالو او د طبيبي خاغيز هغه موارد دي چې د نما ماموریت په افغانستان کې تمرکز کوي یوه ما خپل ماموریت دی په بل کال لپاره په داسې حال کې غزوي چې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ باندې درینی مکاله وخت دي خو سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ سیاست تر اوسه پر رسمیت نه دی پیژندل د بشري حقوقو په تیر د خزو له قانون سرغړونې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پر وړاندې لوی خنډ بل کیږي بلوچ سبیلتون پاله دا کوي چې د بلوچستان یلا د نوشکین سیمې پر لول راي د پاکستان د پاوس د بسونو پر کاروان برید کړي او لزګونه سرتیرو ته مرګ جوړ بلړولې ده د بلوچستانو د ازادي بخون کې پاوس پونوم د بیلتون پاله ډلې د بیان د یو بیان کې چې نن رسنۍ ته واسه ویل دي چې په دې کاروان کې ته بسونه وو چې د دې ډلې د وسلوالو په برید کې یو په بش په ډبل مازه تللې د بیان د دالمه خې د پوزي کاروان د بسونو له ماسره ورو سر ټول ټال نوي تنه پوزيانو ته مرګ جوړ بلوخت د په بیان کې ایرغلی چې د برید بلوچستانو د ازادي بخون کې پاوس د مجید لواله خوا شوې ده د پاکستان پاوس تر څه دي د پاړه څنټي ویلي اوکراین او روسي ځواکونو تیر شپه او نن سهار وختي یو ځل بیا پر یو بل هوایي حمله ته د پامر کړه دی چې په پایله کې دوړو خو ته مرجو بل او ماليزيانو نه وخت دي د حمله داسې مال کې چې دوړلورو ترمنځ زور باندې ټینګولل پر د امریکا او اروپای ټولنې د مشرانو حڅې روانې دي اوکراین چارواکي وایي چې په دینوپرو پتروفسک سیمه کې د روسي د توپونو په برید کې او یا کلانه خزه وژل شوی او چیرنی هیف کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د پوری ژوندانه دوا پاسینی پړونه ویجاړ شوې دي خو د دې حمله د تلفات په اړه تر اوسه جزئیات نه خبر شي بل خو د روسي د بلګورد سیمه والی ویلي دي چې په کوپکین خارګوډ کې یو شخصي کور د اوکراین د بی پلوټ الوتکو د لګیدلو لقبل اورخسته دي فاینل کې په داسې حال کې چې د روسي له کورسک سیمه د اوکراینی سرتیر د سل لپاره د روسي د پاوسه لزلې د عوام لري اوکراین پروند روسي هغه ادارې رات کړ چې وای په کورسک کې اوکراینی ځواکونه کله بند کړی دي روسي خبرم دا چې ټاکل شوی د هالیوډ نامتو لوبغاړی روبرت دینرو په یو فلم کې دوه اصلي رولونه ولوبوي دینرو به چې دوه ځلې اوسکار جایزه ګټلې ده د الټو نایټس یا د الټو د سردارانو په فلم کې د دوه اصلي کرکټرونو رولونه ولوبوي د الټو د سردارانو فلم په نیویارک کې په 1950 کې د ایټالوي امریکایي مافیا د دوه اصلي مشرانو فرانک کوستیلو او ویتیو جینویز ترانز سالی رختنی کساران غاری من نادا چه ده ازادی راڈیو او ردون کیه پاکستان که ده مرشکت روالو اندیخنی
ده بشیر وکوب په دغه سره موږ سره باید چلند وکړي موږ چې د لار سوال ته نه سکول سره نه مده هسپتال سره
نوی تعلیمي کال ته یوازې څلور ورځې پاتې دي
تر اوسه یې د نوي تعلیمي کال لپاره هیڅ روښانه اعلان نه دی کړی دا موږ ډېر اندېښمنه
او په کابل کې د واټونو د سر پلورونکي شکایت کوي چې د کابل ښاروالۍ کارکونکي روزګار ته نه پرېږدي
دای خو هیڅ وخت نشته اما کوم دی چې موږ ځانته انتخاب وو خپل کراچۍ کې درو هلته موږ څوک نه دي
خبرونه کړته نو راپورونه هم لرو
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو لپاره له هیواد د وټولو لپاره د ورکړشي مهلت دوونه پاتې دي د ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوال چې د پاکستان د پریکړې لمخې باید د ایواد پریک دی وای له یوه خاروجو د تورغم دروازې بندیدل او له بل خوا د ایواد په بیلابلو سیمو کې د افغان کډوال روزګار هغه سده چې په دومره کم موده کې راټولول ناممکن دي دوی لمن دي چې پاکستان خپل دغه پریکړه بیرته واخلي دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د کډوالې د نړیوال سازمان مرستیا لري لګاوړی ودونه په زور د افغان کډوال د سلو کې دوه پړاندې خنه خوله ده نور جزئیات پر راپور کې
په داسې حال کې چې له پاکستانه د میشتو ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو د جبري استلو لپاره ډېری کمې ورځې پاتې دي، یو شمېر افغان کډوال هیله لري چې پاکستان خپل دا پریکړه بدله کړي. پاکستان له دغو کارت درلودونکو افغان کډوالو غوښتي چې د رواني مارچ میاشتې تر یو دېرشمې دا هیواد پرېږدي چې دې نیټې ته یوازې دوه اونۍ پاتې. په پینډۍ کې د ای سی سی یا افغان سیټیزن کارت لرونکي افغان کډوال خانولي وایي دا چې له کلونو راهیسې په دې ښار کې کار روزګار کوي او په دومره کمه موده کې راټولول ورته ناممکن دي. نوموړي د یکشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل
دغلته زموږ په پاکستان کې کاروبارونه دي کسب دی، همدغلته مو ډېر وخت تیر شوی دی، سره دی چې د افغانستان وضعیت هم داسې جوړ نه دی، ګډوډ دی، هلته کاروبارونه نشته دي، ستونزې دي، مشکلات دي، موږ به څنګه وشو کولی چې هلته لاړ شو.
د بلوچستان په کویټې ښار کې میشت افغان کډوال اجی آغا چې دا هم د ای سی سی کارت لري وایي دلته یې اولادونه زده کړې کوي او ویره لري چې که وطن ته ستون شي د دوی زده کړې به نیمګړې پاتې شي.
د بشری حقوق په دغه سره زموږ سره باید چلند وکړي. موږ چې د ولاړ شو هلته نه سکول شته، نه هسپتال شته، نه موږ دغه بچان هلته بیا څه پوکو.
دغه افغان کډوال ادعا کوي چې که څوم ورکړل شوي ضربالجل ته وخت پاتې دی، خو پاکستانی پولیسو د دوی نیول، زورول او ترې د پیسو اخیستل زیات کړي. پاکستان د مارچ په ومه دا اعلان وکړو د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت ګواښ کړی که تر ټاکل شوي نیټې کډوال ستانه نشي دوی به یې پر وړاندې امنیتي اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د راپور پر بنسټ په پاکستان کې څه د پاسه 8 لکه افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. دا کارتونه په 2019 کال کې پاکستان افغان کډوالو ته ورکړل. تازه په افغانستان کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان مرستیالي موتیا مسکون له ګاونډیو هیوادونو په زوره د افغان کډوالو د ایستل کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په یو بیان کې چې تازه یې په خپل ایکسپانډ خپور کړی ویلي، نوموړي د دغه وزارت له سرپرست مولوي عبدالکبیر سره لیدنه کې له پاکستانه د ایستل کېدونکو کډوالو لپاره د اړینو اسانتیاو د رامنځته کولو خبره کړې، څو د بیان پټکو اغیزمنو کورنیو ته پر وخت رسیدنه وشي. په بیان کې راغلي چې راستنیدونکو کډوالو سره به نقدي او غیر نقدي مرستې وشي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه راستنو شویو یو شمېر کډوالو مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې بېلابېلو ستونزو نه سر ټکولې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر د راپور له مخې د 2023 کال د سپتمبر له 15 راهیسې د پاکستان د حکومت د غیر قانوني بهرنیانو د راستنولو پلان له اعلان وروسته لا تلکه درې څلوېښت زره او څلور سوه څخه ډېر افغانان له دغه هیواد ته بیرته افغانستان ته راستانه شوي.
په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو لپاره له دې هیواده د وتلو لپاره د ورکړل شوي مهلت دوه اونۍ پاتې دي چې دې پرېکړې د افغان کډوالو اندېښنې راپارولې دي. پر همدې موضوع سره د تلیفون پر کرښه پاکستان کې میشته خبریاله اغلې مینا اکبري وصله ده. سلامونه اغلې اکبري، وخت په خیر. کړه ته وایي چې پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت څنګه دی؟
سلامونه، وخت په خیر حسین جان. تاسو د دې پروګرام ټول لیدونکو ته او اوریدونکو ته، په پاکستان کې د افغان کډوالو حالت که زه په یوه جمله کې ووایم، ډېر زیات د ناورین سره مخامخ ده. دا ټکی زه ځکه استعمالوم ځکه چې افغانان د کلونو کلونو رئیس، هغه کسان چې 40 کاله 30 کاله دلته وو، یا هغه کسان چې دغه 3-4 کاله کېږي دلته دي، نو دوی ته داسې په قانوني ډول باندې د کار زمینه نه ده برابره. حتی که یو څوک وغواړي چې مثلا یو وړکی دوکان جوړ کړي، حق نه لري چې یو افغانۍ جوړ کړي. نو دوی مجبور دي چې د یو پاکستانی شناخت کارت یو بل کس په نوم به دوی اخلي، بیا به جوړوي. او همداسې نور مثالونه. متاسفانه په پاکستان کې د افغانو کډوالو حالت د ډېر زیاتو ننګونو سره مخامخ ده. اوس مهال زموږ افغان کډوال چې بار بار د دوی د ویستلو پریکړه شوې ده، چې بدل روژی نه بيخي د دوی د پریکړه نهایی ده چې حتمان به وباسي. د غسو ورځ سر په سر زه ګورم چې شهرکونو ته کوم ځایونو کې چې افغانان دي پولیس راځي. د حال دا چې دوی په روژه ماتي ناست وي کنه، د روژې مبارکې میاشت ده، لیکن بیا هم د دوی مسلې ته نه ګوري. راځي دروازې ټکوي، خلک بیا یې لزان سره، او پیښور کې هم دی ورځو کې بيخي بد حالت شروع شوی ده. چې زموږ ځینې همکاران د دې له خاطر چې د دې ځنه کسان اوباسي پیښور ته لاړل، او پیښور کې هم نیول شروع دي. نو زموږ هیله دغه دا کوم کسان چې دغه اوس مهال زموږ غږ اوري، چې مسؤل کسان وي په دغه برخه کې، له دوی څخه هیله کوو یو اقدام وکړي تر څو چې افغان کډوال نور ونه زورول شي.
بله، یو بل مسله دا د دوه اونۍ مهلت د دوی پاتې کېدل چې سمره چې دوی ته ورکړل شوی دوه اونۍ اوس پاتې دي. سمره افغانان د خپل بې برخلیک حالت ته اندېښمن کړي دي چې هلته تلی شي، ځکه تورخم دروازه هم تر اوسه پورې تړلې پاتې شوې ده. بل طرف ته پاکستان دوی ته وخت ورکړی دی. د دوی دغه حالت سمره دوی ځوروي.
ډیر زیات هوسی جانې ډیر زیات زمونږ افغانان دی او ډول ذهنی فشار سره مخامخ دي. تیر هفته زمونږ ځینی همکارانو دا پریکړه وکړه چې دلته خواسیم زورول کیږو مخکې دي چې پولیس مو باسي موږ به خبر ته لاړ شو. هلته لاړل متاسفانه اتیر ورځ مې خبرې ورسره کولې وایي دلته هم نیول نیول شروع دي دروازې ټکول کېږي او پولیس راځي. نو زموږ افغانان واقعا د سخت حالت سره مخامخ دي او په بل څه کې خو ګوره هوسی جانې موږ خو ملامت نه یو. اوس موږ د پاکستان د ویزې لپاره اپلای کوو په ډیر مقدار سره پیسې ورته تاویل کو تر څو چې موږ د دې هڅه کوو چې قانوني ووسیږو. دا چې د پاکستان حکومت موږ ته دغه ویزه نه تمدیدي موږ ته سټین راکوي نو د کې به د دوی خپل مشکل ده. که واقعا پاکستان دا پریکړه نهایی ده چې دوی په هیڅ صورت نه غواړي افغانان دلته پاتې شي، خو په رښتیا واقعي ډول سره دوه مخیتوب دي نه کوي، په رښتینې معنا سره ټول دي وباس یو پریکړه دی وکي، داسې نه چې زورول کړي وباسي بیا چې څو روپۍ ورته راشي بیرته نیول ودروي. نو دغه کار مونږ زوروي، مونږ وایي که دوی واقعا وباسي خو یو د فیل الف نه تریا پورې دی وباسي بالکل دی نه پریدي، خو دوی دا کار هم متاسفانه نه کوي. افغانان په یو برخلیک حالت کې پریښي دي.
بله، اوس د پاکستان د حکومت چلند که څه هم تاسو اوربند وغږېدئ، د دغه نابرخلیک یا دغه نامعلوم وضعیت د پاکستان له لوري د څه لپاره دی چې هلته که پیسې ورکړل شي د دوی یو څه د پاتې کېدو امکانات شته، که پیسې نه وي بیا افغان کډوال سرګردانه کېږي، دغه کورون پسې ورځي، هغوی نیول کېږي او هغوی بندیان کېږي، او اصلي عوامل د حکومت له لوري څه ده؟
حسین جانې، اوس مشکل همدغه ده. د پاکستان په حکومت باندې د دې حالت شاهدان مونږ او تاسو کلونه کلونه وو چې د ټولو په یاد کې وي. هر کال همدغه سي یو دس یو اقدام دوی کوي د افغانو کډوال صرف او صرف د افغانو کډوالو په مقابل کې، چې دوی افغان کډوالې بار بار د خپل سیاست قرباني ګرځولې دي. که د دوی کومه ستونزه زموږ د حکومت سره راغلې، بیا همدغه عام ملت باندې پاکستان فشار راوستلی ده. او لبل اخوانه چې دوی مثلا د ایو ایم بل بل طرف نه څه پیسو ته ضرورت وو یا څه بل مقاصد وو، نو دوی بیا هم په افغان کډوالو باندې فشار راوړی ده. نو زموږ هیله د مسؤول کسانو څخه چې د افغان کډوالو په برخه کې دي دغه ده چې دوی باید یو پریکړه ونیسي چې موږ ترېنه بېغمه شو، پوه شو چې نور څوک نه پرېږدي بالکل، چې هر څوک لاړ شي په خپلې لارې باندې یا نور هیوادونو ته لاړ شي. خو لیکن دوی د دې قلب په برخلیک حالت کې نه پرېږدي، وباسي ټول دی وباسي، یو دفعه دی وباسي، کنه وباسي، نو دغه سي د سیاست قرباني دي مونږ نه ګرځوي.
ډېره زیاته مننه ژوندې سیاغلي اکبري، مننه ښه وخت.
ډېره مننه.
د
ما خام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په تاسو هغه چې نوی تعلیمي کال ته واځي سلور ورځې پاتې دي، طالبان حکومت له حمله شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو په اړه څه نه دی ویلي. له زده کړو شمیر محرومې زکون کې کورنۍ او خونې کې وایي له دې عمله اندېښمنې دي. د طالبان حکومت په وزارت په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. نور حال د فیروزي عزیز پر برک.
تر اوسه د نوي تعلیمي کال لپاره هیڅ روښانه اعلان نه دی کړی. دا موږ ته ډېر اندېښمنوونکی حالت دی.
د غزنی ولایت اوسیدونکي او دوم ټولګي زده کوونکي افسانه وه. افسانه تیر کال شپږم ټولګي فارغ شوی، نوموړي د یک شنبه په ورځ د کپ په شپږویشتمه ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه.
له شپږم ټولګي وروسته زما د زده کړو لار بند شوی. دا موږ ته ډېر اندېښمنوونکی حالت دی، ځکه تعلیم زموږ اساسي حق دی او پرته له زده کړو زموږ راتلونکی تیاره ښکاري. موږ غوښتل له حکومت څخه دا ده چې نجونو پر مخ د زده کړې دروازې بېرته پرانیزي.
د کندهار ولایت اوسیدونکي او د لسم ټولګي له زده کړو راګرځول سوي پښتانه په لسته کوونکي ده چې په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
دا څلورم کال دی چې نجونې د مکتب څخه راګرځول سوي دي، ځکه دا ډېر اندېښنې خبره ده چې څلور کاله کېږي او نجونې د مکتب څخه راګرځول سوي دي. نجونې تر اوسه پورې خوران ناست، نه کومه نتیجه معلومه ده، نه کوم د حکومت خاصه کومه پریکړه سوې ده چې هغه مکتبونه لرسي یا بنسي.
د نامعلوم وضعیت د دغو زده کوونکو نجونو کورنۍ هم اندېښمنې کړې دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي او د دریو لونو پلار چې خوانځي یو کې لزدا کړو محرومي سوي د نوم نخ پرې دو په شرطي ازادي راډیو ته وویل.
د بلار په توګه دا ډېر سخت ده چې خپل لونی د زده کړو حق محروم وګوري، ځکه چې تعلیم د دوی د یو روښانه او خپلواک راتلونکي زمينه برابروي. د دې ستونزې حل د ټولنې حکومت مسؤلیت دی چې باید انجنونو د زده کړو لپاره مناسب فرصتونه برابر کړي.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت بیان منصور احمد حمزه نوي تعلیمي کال یعنی 1404 کال لشپګم ټولګي پورته خوندیو کې د انجنونو د زده کړو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. طالبانو پر افغانستان لبیا وکمنې دوه سره سم انجنې لمنځنه یو زده کړو راګرځولې دي. هغه مهال د دوی د حکومت د پوهنې وزارت ویلي و چې د خپل مشر ملا هبت الله اخونزاده بل امر ته په تمه دي او تر شپګم ټولګي پورته د انجنونو د زده کړو دوام ته به یو طرزالعمل جوړ کړي، خو تر اوسه هم دوی په دې اړه کومه پریکړه نه ده کړې. د انجنونو د خوانځیو یو شمیر خوونکي وایي هر کال چې نوای تعلیمي کال رانږدې کیږي کورنۍ په ډېرو هیلو دوی ته مراجعه کوي چې ګوندې نوي تعلیمي کال لپاره انجنونو ته د زده کړو اجازه ورکول سوي ده. د کابل ښار اوسیدونکي او د یو خوانځي خوونکي ګلرخ یارمل ازادي راډیو ته وویل
چې څلور کال کې هر ورځ همدغه حال دي، شاګردان چې کله کال خلاصي دي نو تګ راتګ وي چې موږ به کال ته مکتب ته راځو او کنه راځو. سږ کال هم همداسې موږ ډېر شاګردان زیو راځي پوښتنه کوي چې مکتبونه څنګه کیږي. نو هیله متعدل اسلامي امارات څخه چې خدای
د یادونه ده چې د طالبانو حکومت افغان نجونې له لوړو زده کړو آن له طبي زده کړو هم راګرځولې دي. د نجونو پر زده کړو د طالبانو محدودیت له پراخو غبرګونونو سره مل دی. تازه رواني هوت میاستې په 15مه د نجونو د زده کړو ملي کمپاین د یوې اعلامیې په خبرولو سره د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د دوی په ټکو دا غیر عادلانه او غیر قانوني بندیز پای ته ورسوي. په اعلامیه کې دا هم راغلي و چې د نجونو د زده کړو مسله د ملت لپاره سره کرښه ده او د دې حق لور کولو پرته طالبان باید له خلکو د مشروعیت او ملاتړ تمونه لري.
ازادي رادیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
بلوڅ سبیلتون پالو زل بیا پی وبرید کې د پاکستان پوځي ځواکونو د درنې مارک جوړ لیداړو لیدا کړی دا. د بلوچستان یلات سیمې چارواکو په بلوڅ میشتې نوشکی سیمه کې وصل پال بری تایید کړي خو دوړو لورو د تلفاتو بلا بلا ارقام ورکړي دي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل پر راپور کې.
د پاکستان امنیتي چارواکو د بلوچستان په نوشکی سیمه کې د بلوڅ بیلتون پالو د برید د مرګ ژوبلې په اړه زه د نقیز معلومات ورکړی دي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې امنیتي سرچینو په یو بیان کې ویلي دي چې د امنیتي ځواکونو د بسونو پر کاروان د وسلوالو د برید پر مهال په یو چاودنه کې 11 سرتیري وژل شوي او 21 نور ټپیان دي. په بیان کې راغلي دي چې دا برید نن د سردار بهادر په همتون ته نږدې شوې ده. د پاکستان پاوځ بل خبره کوي. پاوځ په یو بیان کې ویلي دي چې وسلوالو په نوشکی کې د سرحدي ملیشه ځواک د موټرو پر کاروان ځان وژونکي برید وکړ، خو بیان زیاتوي چې امنیتي ځواکونو سمدستي د ترهګرو پر ضد ځوابي اقدام وکړ او درې وسلوالي ووژل. پاوځ په خپل بیان کې تایید کړی ده چې په برید کې د سرحدي ملیشه ځواک درې سرتیري او دوه ولسی وګړي هم وژل شوي دي. خود بلوچستان د ایالتي حکومت ویان شاهد راندوی چاودنه په نوشکی سیمه کې پر یو مسافرونکو موټر شوې ده. دا چارواکی وایي چې د مرګ ژوبلې په اړه به وروسته معلومات له رسنیو سره شریک شي. د دې برید پر د بلوچستان د ازادي بخونکو پاوڅ په نوم د بیلتون پالو ډلې منلې ده. د ډلې په یو بیان کې چې نن یې رسنیو ته واستاو ادعا کړې چې د نوشکی سیمه پر لوی لارې د پاکستان د پاوڅ د بسونو پر کاروان برید کړی او لسګونه سرتیرو ته مرګ ژوبلې اړولې ده. نو موري دلوي په دې کاروان کې اته بسونه و چې په بریټ کې یو په بشپړ ډول لمینځوړل شوی دی. د بیان د ادعال مخې د پوځي کاروان د بسونو له محاصره وروسته ټول ټال نوي تنه پوځیانو ته مرګ ژوبله اوخته ده. په بیان کې راغلي دي چې د بریټ د بلوچستانو د ازادي بخونکو پوځ د مجید د لوا لخوا تر سره شوی دی. ازادي رادیو په خپلواک ډول د هیس لوري لخوا د مرګ ژوبله په اړه ورکړل شوی معلومات په خپلواک ډول نشي تاییدولای. د پېخه یو وازه څوره زی ورسته له هغه کې چې بلوچ بیلتون پالو د بلوچستان یالات په بولان سیمه کې د جعفر ایکسپریس نومي اورګاډي سپرلې يرغمل کړل او په بدل کې د خپل بنديانو د خلاصون غوښتنه وکړه. د ډلې د نږدې 1.5 ساعت نختی په پای کې اعلان وکړ چې د پاوز 204 سرتيري او د استخباراتو کارکونکو وجلې دي، ځکه پاکستاني غوښتنه ونه منله. د ډلې تایید کړي چې پر اورګاډي د بریټ او وروسته له امنیتي ځواکونو سره د نښتو پر مهال د 15 ځانوژونکو په ګډون 12 تنه وسلوال وژل شوې دي. د بلوچستانو ازادي بخونکو پاوز او نور وسلوالو ډلو لڅو کلونو رئیس د دې ایالت د آزادولو په هدف د پاکستان د پاوز او امنیتي ځواکونو پر وړاندې وسلواله جګړه پیل کړې ده. دړل وای چې د بلوچستان طبيعي زیرمې د بلوچ د ولسونو دي، خو د پاکستان مرکزی حکومت پنجاب ته لیکدوي او دوی ته هیڅ نه ورکوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په کابل کې د وټونو د سر په لورونکو شکایت کوي چې د کابل خروالې کارکونکو روزګار ته نه پریدي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې مناسب ځای ورته نه دی ټاکل شوی، د دوکانونو د مالی او د لوړو کرایو د ورکړې توان هم نه لري. نور جزئیات په راپور کې.
د پلازمینې کابل یو لګنی ګونی ډکه سیمه چیرته چې پریړو او لاسی کراچي یو شمیر خلک له سهارا تر ماخامه په کارښت دي، خوای د کابل خروالې روزګار ته نه پریږدي. د دوی لړل زینوی ازادي راډیو ته وویل چې د دوکانونو د لوړې کرایي او مالی توانای نه لري، اړ دي چې د سرکونو او واټونو په سرونو کار وکړي، خو په خبرې ډیره وخت د کابل خروالی کارکونکو زوروي او آن لاسی کراچي تریوړي. دغه لاس پلورون کې وایي د روزګار لپاره ورته مناسب ځای په نظر کې نه دی نیول شوی. د دوی لړل یو تن چې نه غوښتل پر راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
دای خو هیڅ وخت نسته، اما کوم دی چې موږ ځانته انتخاب وو خپل کراچي کې کډرو، اته موږ څوک نه پیږي. پاته درځه اندازې پورې چې کراچي هم ټول بارشي ویږي، پر شاروالي راځي موټرو کې اچي دی، هغه مزي بیا شپږ ورځې یو میا نو دي خلک توان نه لري، ډېر وی تیار او دی په سنل دي هغه اخلاص هغه کراچي نه توکي.
یو بل چې هم پلاسي کراچي توکي پلوري او نه غواړي نومي پر راپور کې خبر شي ورته شکایت لري.
یو ځل غرفه جوړ کړې، بیا یې هغه لري کړې، مارکیټونه یې جوړ کړل، زینو ته یې ځایونه ورکول، موږ ته یې ځای معلوم نه کړ. هر ورځ منډي وهو چې هر چیرته ودرېګو دوی راځي او موږ نه پریږدي. څو داسې ځای کې خپل مزدوري وکړو چې هلته فروشات کیږي.
که څومره طالبانو د حکومت د کابل خروالی مسولینو له دی وړاندې ویلي چې د لاس پلورونکو لپاره ځانګړي ځایونه په نظر کې نیولي، خو پلاسي کراچي او د بیلابیلو توکو د پلورونکو انتقاد دا دی چې د پلور لپاره ورته مناسب ځای نه دی ورکړل شوی چې دوی پکې په دوامدار ډول خپل روزګار وکړي. و مو غوښتل په دې اړه د کابل خروالی د ویان نعمت الله بارکزي نظر هم ولرو، خو هغه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې د کابل خروالی ویلي د خاري نظم لپاره د واټونو او سرکونو په سرونو هیڅ چاته د توکو د پلور اجازه نه ورکوي. دا شکایتونه وروسته له هغې دي چې اوس مهال افغانان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په روان 2015 کال کې په افغانستان کې 30 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
دا چې ننګرهار نور ولایتونو ته څومره د کبانو غوښه صادروي وړاندې به په خبرونه کې واوري. د پسرلی پر رسیدو د هوا په بدلیدو په ننګرهار کې د ماهی پلورونکو بازار هم تود شوی دی. دا مهال د کابل او نورو ولایتونو څخه ډیر خلک ننګرهار ته ورځي، ولته د ډرونټې د کابل او کونړ سیند پر غاړو او په نورو مل ځایونو کې د ځایي ماهی پلورونکو په رستورانتونو کې د ماهی خوړلو میلې کوي. شاید لا چې له کابل څخه د ننګرهار ډرونټې سیمې ته ورغلی وای چې دا لمړی ځل نه دی چې ډرونټې ته ورځي. نوموړی وای
دل ترازو ډېر خسته ماین د خنداغه او د لاغه په نوم باندې رستوران د پدې کې بخې او منګر وخت دل ترازو او معمولا دلته وطني ماین دی او زین فارمي ماین دی چې خلک خوخې. مونږ کوشش کوو چې د خپل وطن تولیدات خپل وطن ماین دلته استفاده کوو او اخلو. معمولا دلته ورو خلک راځي، خو د ژمي موسم کې چون هوا ګرمه یخه یخه نو خلک دلته ډیر راځي.
ډرونټه د جلال آباد خار له مرکز لویدیسته د کابل جلال آباد د سړک پر غاړې شاوخوا 15 کیلومتر لري پراته ده. د دې سیمې خلک د کابل پر سین جوړ شوی برېښنا کوډ لپسې زیاته کړي ده.
خلک راځي د هرات نه، مزار نه، قندار نه، و سمدغه موسم د نو ژمي د دې په بازارې پروشه خلک چکر درازي میان خوري بازار.
برق نشته، چای جنریټر وسره سیږي چا نه رسیږي، نو جنریټر به ډیره خرچه غواړي، ډیر خلک بس ریکینو ته خوشوګ ناراضي، نو دا ګڼه ګونه چې دغه برق دی عامل نشته. دلته کچیر ته برق وي لکه مخکې وختو کې، نو دا ډیر خيستا زیاده خلک پارکونو ته شپېم چکر راوځي، شپې تر لاسو یو لاسو کورې ګرځي، مونږ به مخکې دلته راتلو په دې پارکونو کې به کرکټ کېدې د شپې والیبال به کېدې خو ساغه شینه نه ساغه خوند نه شته.
قدرت الله چې لاس کاله کېږي په درونټه کې د کبانو د پخولو دکان لري وای
مخکې جمهوریت کې بازارونه خو او اوس لږ زره خراب شوی دی، خلک چې دی پیسونه خراب دي، کار روزګار نشته، خلک بیکاره ډیر دي، وظیفې نشته دي. په حال د پاره لس دکان دي نو یم یا او اوس په دغه اماراتو کې هوټل نډیر بند سو چې نه چلے د کراګانې جګې وي او خلکو بند کړو بس هم دسې نه لاړل اوس هغه بند یو لس هوټل په حال پال دي او د هغه شکر د کار روزګار یو ټکه پوکه کیږي ورته ناز دي.
د ننګرهار د کب پالونکو د اتحاد رئیس شیراغ رئیس خیل ازادي راډیو ته ویل چې په ننګرهار کې د کبانو لزګونه فارمونه شته.
ننګرهار کې تقریبا یو سل شلو څخه تر یو سل دیرشو پورې د میانو فارمونه موږ سره ثبت او راجستر دي. ننګرهار کې درې ډوله میان روزو چې دغه د جملې نه دي، ګراس، سلور او کمن کراپ. چې دغه د درې ډوله میان چې دي د ننګرهار د اقلیم سره توافق لري.
د ننګرهار کبان د افغانستان نور ولایتونو ته هم لیږدول کیږي.
د ننګرهار میان چې دي کونړ، لغمان، نورستان، کابل ورستیو کې کندوز ولایت ته هم تللی.
د کرنې وزارت د معلوماتو لمخې د داخلي تولیداتو د لګوالي لمله سوداګر په ژمي کې هر ورځ شاوخوا 130 میټریک ټنه کبان له ګاونډي ودونو واردوي. په افغانستان کې د کبانو تولید د کمښت دی ویل دا ګڼل کیږي چې د کبانو بچان له بهر واردېږي چې تر ډیره د واردات له پاکستان دي. شرغا رئیس خیل زیاتوي چې
د کبانو بچان خو د پاکستان نه زیاتره راځي او اوس په دلته په ننګرهار کې یو اچري ډیری دي او ایچری چې فال ایچری د کانال دلته مروزه کیږي چې هر کال هغه آزاد بولې د لاري بارنداران اخلي.
نو وړي باور لري چې د ننګرهار طبي شرایط او بازار دوړ د کبارو د لا پراخي روزین لپاره مساعد دي، خو هغه ټینګار کوي چې دولت او مرستندوی ادارې باید ملاتړ وکړي، مسلکي کسان ورزل شي او سوداګري پانګونه وکړي تر څو د صنعت پراخ شي.
څنګه خو دغه دي چې موږ دلته په ننګرهار کې پیډمیل نه لرو، دسه مېری غټه اچین لرو، ټریننګونه نشته. پننګرار کې فارمدارانو سره هیڅ قسم همکاري، هیڅ قسم لاسنیو کې دا غوي نه کیږي، ځکه چې دغه فارمداران په خپل سرمایه باندې دغه څومره خواري او څومره زحمت چې کوي په خپل سر باندې کوي. هیڅ د حکومت د خوانه دوی ته کومه ټریننګ دسه منظم شوه دی نه، ورته دسه دانه ورکول شوی نه، اکسیجن یا یو د دوی ته هیڅ قسم مواد دوی ته نه دی ورکول شوی. که چیرته دوی ته ټریننګونه منظم شي یا یو اچرانی برابر شي په ننګرهار کې، یا د دانی زیاتره مشکل موږ د دانی لروزکه دانه شي په ننګرهار کې یو فیډمیل برابر شي، نو دغه څومره مشکلات چې دي د میانو په روزنه کې او دغه د دانی دي.
دا چې ننګرهار به د افغانستان د کب روزنې په یو لوی مرکز بدل شي کنه په اړه اټکل ستونزمن دی، خو دا روښانه ده چې ننګرهار په ځانګړې توګه د جلال آباد ښار شاوخوا د سیندونو پر غاړه جوړ شوی و اوسنیو میله ځایونو اوس ګڼو کورنیو سیلانیانو ته د میلې او دمې ځایونه چمتو کړي، چیرې چې له لرې ځایونو ورغلي ستړي دمه کیدی او د ډرونټې مشهور میان خوړلی شي.
دروژی رنگونه.
السلام علیکم، جوړ په خیر. د ازادي رادیو خبريالانو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. بخت محمد روشان یم په کندهار کې یو تن اوسیدونکی. روژه خو شکر دی الحمدلله شتیرېږي، په شواخ کې راورسېدل، موسمیم شدي تقریبا تندنی اورزم تقریبا لنډ دی، خو دلته یو څه مشکلات د اقتصادي وضعیت او د کار نشتون لکشته معاشات په دې خاطر یو څه ځوان او په تکلیف سره دي. بعض خلک په معاش ولاړ دي، خو هلته چې داسې بیخي ډیر خلک شته چې کسره کار ستل نه، یعنی کار پیدا کوي نه چې کار وکړي.
په اوس وخت کې د روژې خوند هم تللی دی. پخوا به په دسترخوان پر جماعتي پر شمی باندې خپلې کورنۍ سره ټول راټولو، حداقل لس دولس دیارلس نفره به و. په اوس وخت کې ټول مهاجر شوي، څوک بیرون هیوادو کې دي، څوک کنډه کفره شوه هغه کورنۍ. نو هغه پخوانۍ روژې روژه ماتي او پرشنمي اوس نشته، وطن کې څه خوان نشته دی، نو خدای ته سوال زارې کوي چې بیرته په وطن کې هماغه خوشحالي او هماغه خپله کورنۍ سره یوځای جماعت یې پوښتنه مې ودار.
سلام علیکم، بخیر است جوړ از خیرت تیش بیروز بخیر دی، روژه مبارک بخیر دی، الحمدلله شکر دی الحمدلله. بس روژه ډیره ښه روانه ده، په الحال په پاکستان کې یو، بیا پاکستان په شین ضلع سرخال کې یو، ډیره ښه روژه ده الحمدلله، ورېځې دي، بارانونه دي، ډیره ښه روژه الحمدلله.